السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقره مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دوامدارو هیواد او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان دغه راز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبې له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماتیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوستې نیولې دي. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې دغه ځواکونو بیګا شپه د پاکستان لزګونه سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نوري هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وای ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولز بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنکه کړی دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګېدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات می قبول کړي قدر منو ګل لیسه کون کو زبرشنا غفار یزلی به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مسمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تراتیج د کون کې برت روغ جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع بوم پتن می درنه ګل لیسه کون کو لکه سرنګ چې مو رفتہ سودنن وزي درسي مضمون جغرافیا او هم ټولګي کتاب او هم لوسي نو هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کې د لوستر پای پر رسرمتیا وکړي او وسه زکړي ګل لیسه کون کو لدینه سیز استاس د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډر مون زکون کنه هیل لرم چې خپل د ووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ، بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زکون کو راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې ووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درې پنځوس سمیسیت پیپری. هم چې نن درنو کډر مون زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو پر باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله مند یم چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د په دیارلس او درې نوي مریض کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه شپږ څلوېښت تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر ته رسول سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات دی. او هم چنان په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي، اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلونو د شرق او لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شرق کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګ درنه وګللې چې کوم کوز مردکان هیواد افغانستان قومونه شمیر شې په افغانستان کې کوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکان هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادې شي. یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو. نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادېږي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او داس نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له اریا یعنی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دي ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسېدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سره رسوي. همدارنګه زرونه وګللې زده کوونکو د شمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپل قبو دیش ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوچي، فراچي، منجي، وحیز، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، چریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو د دې ټول ژبو څخه یو پخپله پښتو او بل هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم دلوس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصلخیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلریز زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د مني او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې د پخپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نري او غچې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټو کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي، نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات او خوراک هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې او د افغانستان اقتصادي جغرافیې په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیې کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیې کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي کوم چې د دریس فالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون خو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ولبنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلای شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن دا درنه ځکون کې به هم دغه دروست سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه ځکون کوز مر وساس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله مند یم په یو څه باندې پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داس درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم دانا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاو احترامات مقبول کی قدرمنو وګړو لې سکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدرمنو وګړو لې سکون کی براترو غوچور او صحت مند او سړي او د صحت جامع وګم پتن درنو سکون کو زمو رساسو د هم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 مینه په بهتر اته 15 سم سی پیپری همدارنګ قدرمنو وګړو لې سکون کو زمو رساسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دی. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهېږي. دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق وسه پوهیږي دریم طبيعي جغرافیا نو ستاسو د ټولو قدرمنو غوړلې ځکهونکو د پراته وجو د کټ په هله یمه هله د سې د لوستر پای پر سره ماته وکړي او یو څه ځکړي تر نو ځکهونکو د سیس مر ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډیر په ځ پورې او د چسپ د ځکه په چیرې ورځې لوستنه کې مراد تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق معلومات لاس تر نو د نن ورځې په لوست کې به مراد تاسو د امریکا په سیر دی وغټ پرازین په حق به معلومات ولرو خوشو که درمون زکون کو کچیر مجاو تاسو دیتی متوجه و سیش امریکا یو لغو غلوی و چون جملو سخش میره کیجی کم چی پنری که یو لازبردست و او قوی ترین و ملکون رو جملو سخش میره کیجی نو دا امریکا دا لگی وچی دا موقعیت لرای سخا امریکا لگی وچی دا پینزلیس درجو او یو سلو اویات درجو الویتیس تلو البلدون او تلو راتیت درجو شمالی ارز البلدون او پینزه پینزوس درجو جنوبی ارز البلدون و ترمیز پا موقعیت لری کم چی دا مساحت لمخ سخا دا امریکا لگی وچی یو لغتو لگی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي چې 2.3 میلیون کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطه له جملو څخه شمیرل کیږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ قدر منځ غوړلې ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي نه یې مال سخه سویلت پنځله زره کیلومتر دی او سوریه هم بردوالی چې دی له ختی سخه لویدیس طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو بل سره په تغییر کې دی د دې درسان کې درمو غوړلې ځکون کو د لوس په برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق له ولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویش شوی دی او څنګه تقسیم شوی دی د دې په حق له معلومات لسر همیشه دا په یاد وساتئ چې درمو ځکون کو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویش شوی دی یعنی د دې تقسیم باندې چې شوی دی پر دریو برخو باندې شوی دی چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او درې مچې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هر یوې ته جلا جلا نومر کول شوی دی لومړۍ برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځنۍ امریکا درېمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوی وچې شیدا کډرونه زکون کو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کډرونه زکون کو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلې دي او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او هم شنان د دې ترڅنګ د دې د موقعیت لپاره وڅخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي همدارنګه کډرمنو غوړلې ځکونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې یې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نښلولی دی او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارز البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي ارز البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسه حق کې پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به درنو ځکونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري او د دې ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق معلومات لاسته دا چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او هم شنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو امریکا لوی وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص وو د دې لخوا څخه د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شو او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص وو چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د ده په واسطه سره د امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد د څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېد هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د ده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د دا سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریس کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1508 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریزه کې یو جغرافي پو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوې مقاله چې سوې نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لویه وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مغول سپله او د دنو مرته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکونکو په 1518 میلادي کال کې د دغه کومه پلټنې چې د سرته رسولي وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړي او نورې هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې امریکا سپوچی دغه پلټنې کړې وې نو په همدې خاطر سره دغه لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکا نوم ورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویې وچې د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول. او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1518 میلادي کال کې خپل مشهوره نقشه کې د امریکانو یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو ژغله لیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. پروژه کوونکو امریکا لوی وچې چې طبيعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچې زیات شمېر طبيعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده یا هم د بلک دام په نامه سره یاد شوې ده چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دومه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده او دغه لوړ ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یارشوس غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شماله څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلې دي چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6003 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړی کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کوي نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلې او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي سکون کو زه برېښنا غمخوري او زه به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د نهم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته اله د چې تاسو ټول قدر منو وګړي زده کون کې براترو او جوړ صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتنوي ورځ د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی. هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچې په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لري. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلی وو. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکړو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي متوجه اوسئ. ورځ د کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 212 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د 115 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروفورا سمندرګي چې د کار پینتار ی خلیج دی او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2560 کیلومترو ته رسیږي، یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2560 کیلومترو ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمیر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهیدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهیږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 15000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل د پخپل یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه پخپله انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو چې 15000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه دا د استرالیا او آسیا لوی وچې ترمنځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي، یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي وو، د دغو پلونو په واسطه سره د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویج زره کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه آسیا ته تګ کېدی د خپل یو سلویج زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله، سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله او ورځ پر ورځ باندې پر زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه مند سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف شوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخه مخ ودریدل چې د دې بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځیدل او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړی چلوونکی وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده مسافرت وکړه، او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنی برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنی کیپټن ویلیام امپایر په نامه سره یادېده چې په 1818 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول سو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو، راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2500.68 کیلومتره مربع ته رسېږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپل د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنی برخه یې منځنۍ دشتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دشتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده، چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یې هم لوړې دي، چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویو وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو، د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړې دي، یا هم ښې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم ښې اوبه پکې کې سته، د اوبو ښې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم سته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کېږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ که درمونه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو د مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهم غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکه چې د خپل د بروس په نامه سره ده، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغه لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سفیش شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنه او قدرمنه زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو په دې باندې پوسی او اوسیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په هکله، البته دا چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل، استرالیا موږ تاسو د لوی وچې په نامه سره نه سو یادولی، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کېږي، ځکه استرالیا چې وه مخکې شاوخوا چارچاپېره چې وه د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ورباندې زیاته سوه، نو په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلي سوله په ویلي کېدو باندې پیل وکړل، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچني ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سرکولی، نو استرالیا له یو کوچني لویې وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوچني وچ له جملو څخه شمیرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مهم معلومات لاسته راوړي واوسیږي، د طبیعي جغرافیه په هکله یې هم پوهېدلي واوسیږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په هکله خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنه او قدر منزه کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي، او همدغه معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. فرلوی سیستر تعالی مو سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون خو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هره د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم په تنوی درنو زکون کو د سیس مرسته سون او هم لستی نو هره د چې تیر ورځې لستر بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانون سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي. کولای شئ کوم کوم مشکله دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول خواږه ځکه چې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ، ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کړئ. قدر منو ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشتي او شګلنې سیمې، هم چنان د دې ترڅنګ شوی یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات ولرو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د شي تاسو ټول قدر منو ځکون کې د لوست په پر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زکون کوز مرا ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپی نه پیل کیږي، بیا تر اوی مسپی پرې خوشو کولای ز کون کو د لست په پښه بو کې لمړی مرا تاسو زما د کران هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زما د کران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زما د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زمکي د پلو ته کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ تاسو د زما د کران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلای شو چې لمړنی برخه خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او درېیمه یې برخه یې هوارې سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټول وپېژندل، هغه جګې او لوړې سیمو ته ویل کېږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره واوسېږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي چې په هغه کې شګلنې سیمې واوسېږي، او هغه سیمې کې لکه غونډۍ غونډۍ دښتې صحراګانې او ویدیا موجودې واوسېږي. هوارې سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسېږي، فقط اواري او صفافې محیط لرونکي سیمو له جګړو څخه شمېرل کېږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدرمن زده کوونکو، هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کېږي. یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نه وي، پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښ په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي، چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د ماهی دشته، او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي، او لا هم نورې غځېدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خماب پورې رسېږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده، چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي، د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتراري رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکښې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده، چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دغه دشته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کوي، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي، یا هم لوړوالی چې دي، د 1500 مترو پورې څخه لږ دي، خو 1500 مترو ته رسېږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بېلابېل چاپېریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته، په کاپیسا کې د ریګوان، او همدارنګه نورې دښتې هم د یادونه وړ دي، چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګلنې دښتې لري. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستلو سندلو سره راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات بلو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هېواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي، د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه پخپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده او ورین پرانګ دی، سپینوزانو ده او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي سته په دښتو کې هم موجودې دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو لپاره پوله شمېرل کېږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. قبلاً او خلص ډول سره موږ او تاسو ووایو، درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمېر حیوانات پکښې کې روزل کېږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته، چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې پر څو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کېږي، هغه نولي ده، د ماښام سقالي دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې، هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري، د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي، هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کېږي، چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم پخپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي، چې همدارنګه نور غرني کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنګ کارغان چې دي، چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرني چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دي اهلي زرکانی دي چې په کورونه کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دي یه چې موږ او تاسو زرکه ورته وایي، هغه بیا غرنی زرکانی دي چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي. زاڼې دي، مرزانې او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنی هم درنو زده کون کو اخیرنی که صحرایی سیم اقلیم دی چی دغه صحرایی سیم اقلیم پخپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د فرا او سیستان په بیل بیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزلی دی چې د هغول جملو څخه پخپل د مارکو او نور صحرایی سیمی یو شمیر ژوي دی چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلندانې دي، حشرات او سوشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمیر کورني څاروي هم د سته په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمو کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ځانته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې به لیکئ او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي. دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژوي څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژوي ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نترنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای